از منګه نننې میل منا موږ سره هم د ووس د ټلیفون په کرخه ده او ادا اغلی صابرینا حمید ده. اغلی حمید خبرونه ته خره غلست درنو دوستانو کتاسی هم غواړی د اغلی حمید سره مو پوښتنی شریک کړی. زمګ د ټلیفون شمیرې دی 0 و 9 شل 15 30 40 او بل شمیره مو ده 0 و 9 8 22 و 9 55. اغلی حمید که په سر کې اوریدونکو ته خپل ځان ور وپیژنئ. غږ مو ډیر زیات ټیټ دی، کېدای شي لږ جګ وغږېږي. بله،
الله تعالی په نامه د دادای راډیو محترم اوریدونکو تاسو ته سلام او درناوی وړاندې کوم. زه صابرینا حمیدی یم، د میرمنو د حقونو د بشري حقونو یو تنکواله په خاطر.
اها ډیر ښه. هیله ده چې اوریدونکو به هم خپلې پوښتنې را سره په دې خبرونه کې شریک کړي. خو زه به په سر کې له تاسو نه دا وپوښتم، دا خبرونه د مخکښو ښځو خبرونه ده او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، موږ غواړو ستاسو په تعلیم، تحصیل، فعالیتونو او ژوند باندې خبرې وکړو. کېدای شي له تعلیمه یې شروع کړو، مکتب مو چیرته پیل کړ، کوم ځای کې مو پای ته ورسوو او لوړې زده کړې مو تر کومه کچې پورې وکړې؟
البته ما پیل د مکتب د کابل د غفور ندیم په ښوونځي کې کړی. ابتدایي دوره ما هلته خپله لوستې ده، د لیسي دوره به کلوریا دوره د کابل ښار د لیسي مریم ښوونځي کې، او وروسته د هغې نه کله مې چې د کانکور امتحان ورکړو نو د کابل پوهنتون تر ښوونځي ته کامیابه شوم. خو زما ژوند په داسې مرحله کې و چې زه کوژه ما باید واده مې کړی وی، او خورګانۍ زما په ننګرهار ولایت کې اوسېدله، نو ما ونشو کولی چې هلته خپل درس ته ادامه ورکړم. خو په کومه مقطه کې چې زه وزګارم، هماغه وخت ما وظیفه واخیستله ده مادن صنایع په مسلکي ټولنه کې. البته انجمن چې هغه د هغې وخت اتحادي سیمشي پورې مربوط کېده، او د کنټرول د مدیرې په صفت مې شپږ میاشتې هلته کار وکړو، د سنبلې در میاشته پورې. کله چې په سنبله کې واده شومه ننګرهار ولایت ته راغلمه، نو بیا د ژوند لږ زره سیاسي تحولات هم رامنځته شو په هېواد کې. ما ونشو کولی په هغه وخت کې زه خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړم. وروسته د هغې نه مې د ننګرهار ولایت د ښځو په شورا کې یو وخت وظیفه اجرا کړه، او بیا د معارف چوکاټ ته لاړم. هلته مې د تعلیم و تربیه په برخه کې، تاریخ و جغرافیه په برخه کې زده کړې وکړې. وروسته د هغې نه چې کله نوی تحول راغی، نو زه د ښځو چارو ریاست کې ما دنده واخیسته. یو کال مې تقریبا د 2000 کال د میز نه تر 2003 کال د اکتوبره پورې هلته دنده اجرا کړه، د اداري مسؤلې په توګه. او بیا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته راغلم په 2003 کې، اکتوبر د 2003 کې. هماغه و چې ما دومه رشته کې خپل درس پیل کړو، حقوق پوهنځی مې ولوستو، قضا او څارنوالي رشته، او بیا بالاخره زمینه او فرصت مساعد شو چې زه خپله په ننګرهار ولایت کې، البته په یو مقطع کې په کابل کې د کاتب په پوهنتون کې جزا او جرم پیژندنه کې خپل د ماستري درس پیل کړو. خو بیا کورني مصروفیتونه مو، وظیفوي مصروفیتونه یو سمستر مې ولوستو، خو مې نشو کړی چې دوام ورکړم. خوشبختانه په ننګرهار پوهنتون کې چې کله دا لړۍ پیل شوه، د ننګرهار پوهنتون د مسؤلینو دخوا، د ولایتي ادارې د مسؤلینو دخوا، د قضا او څارنوالۍ په برخه کې ما خپله ماستري مو وکړله. البته
بله، ډیر ښه. درنو اوریدونکو، د اغلی صابرینا حمیدی جندګلوی به او ترڅنګ د دې زده کړو ته د دې خپل یادونه وی چې تاسو ته در باندې کړی، نو تاسو هم کولای شئ چې هم د اوس موږ سره اړیکه ونیسئ. اغلی صابرینا، تاسو د ښځو په شورا کې هم کار کړی دی، معلومیږي چې د ښځو په برخه کې مو
شورا د ښځو چارو ریاست کې د معرف په چوکاټ کې همدارنګ پارت ټایم د زینو مدني ټولنو کې په هغه وخت کې خیریه بنسټونه، او چې په وخت کې ما د طالبانو په مکتب کې د بختر خیریه بنسټ کې هغه خیریه مرستې کولې، او د پوهاوي په برخه کې، او د میرمنو ته ټرینینګونه، او د ځینو عرفوي کارونو زمینه مساعده، او د هغې سره مې کار کړی دی. همدارنګه د وخت شوراګانو د خزینه شوراګانو په ایجادولو کې چې هغه وخت د عبد الله فاونډیشن یو شوراګان ایجادولو په هغه کې مې ډیره زیاته همکاري کړې ده. د ښځو د سوکالۍ ټولنې عضویت مې لرلو. د هغې نه وروسته د بعضې نورو ټولنو سره ډېره همکاره پاتې ما د رسمي دندې وظیفې تر څنګ
بلې ډېر
مدني فعالیتونه مې ترسره کړي دي په ډېرو برخو.
ډېر ښه. ما هم غوښتل چې دا یادونه وکړم چې تاسې د ښځو په برخه کې د ښځو لپاره ډېر کارونه کړي دي او د هغو کارونو یوه بېلګه موږ ته ووایاست چې تاسې وویلې. ور به شو اورېدونکو ته چې دوی څه وایي. اورېدونکي په کرخه دي دوی به پرېږدو. بیا به راشو تاسې ته آغلې صابرینه، د معارف په برخه کې تاسې ویلې چې زده کړې مو څنګه زده کړې که دا راته ووایاست؟
زده کړې مو البته هغه وخت خو د ښوونکو دپاره دا زمینه مساعده وه چې پارت تایم یا وروسته د کار وخت نه به یې خپل درس ته مې دامه ورکړي او خپل درس ته مې دامه ورکړي او د وطن اولاد ته مې د یو معنوي مور په توګه باندې په هغه وخت زمان کې خدمت کړی دی او تدریس مې کړی دی ورته.
اها، یعنی د معلمې دنده مو تر سره کوله.
بله بله.
کوم یو اوریدونکی لرو دی براو خلو چی دی څوک دی؟ السلام علیکم. السلام علیکم، تاسو زما غوړی؟ بله، اړیکه یې پرې شوله. بل اوریدونکی براو خلو. السلام علیکم. السلام علیکم، تاسو ما غاوري؟
اور شه بخير
يا بخير سي بخير رغلي نو متسده د کوم زینه ماړي کني ولي
اسدالله
لودین د کونړه. اها، اسدالله د کونړ څخه بخير رغلي، مهرباني وکي.
موجود چی شید
د مخکه خو خزو خبرونه ده. منګ سره اغلی صابرینا حمیدی ملمنه ده، د بشری حقوقو د خزو په برخه کې وفعاله. اړیکه یې پرې شولا رب شو. اها، یو بل اوریدونکو لرو دی به اول راوخلو، بیا به خپل پوښتنې له تاسو سره شریک کړو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام علیکم، احترامات مې ومنه. زم جوړ رو خوشاله یم.
ډیر زیاته مننه، په خیر راغلی. نو مو څه دی د کوم ځینه ماړي کني ولي؟
مننه لډیره وخت ورسته، بس د سره فکر خدمه خان همدار دی زابل ولایت قلات خان.
جمعه خان همدار د زابل لقلات نه، په خیر راغلی، مې ربه نیوکي.
مننه ملمنه ته سلام علیکم. تخنیکان کارتم پاتې په لړ دې سلام علیکم. خپل په دې حاله ولا چې پاینده تاسو څو غواړي چې خوندې ته وکړي، او بل تاسو مثلا کنو کې رونا پر واچې چې دا خوندې د پاره مو کارونه کړی دي چې راته نه کوي، او بل دا چې کوم کار دې چې تاسو نه رسیدلی او هڅه کوي غواړي چې کارته ورچي او د وطن یا د خوندې د پاره خدمت.
بله، ډیر زیاته مننه همدرد صاحب، ستاسو پوښتنې موږ واخیستې. وار به ورکو اغلی حمیدی ته، مهرباني وکړي اغلی.
البته ورون مننه، زما ته درناوی وړاندې کوم. ډیر ښه پوښتنه وکړه. زه تقریبا ما چې مخکې اشاره وکړه چې د 2003 نه را په دې خوا تر یو میاشت مخکې پورې زه مرحله په مرحله باندې خپل کار مې د بشري حقوقو په کمیسیون کې د اداري څانګې نه پیل کړو، وروسته د هغې سیمهیزه څارنه او بیا څارنې او څېړنې برخې ته، بیا د مېرمنو د حقونو د ملاتړ څانګې مسؤلیت ته. وروسته تقریبا شپږ نیم کاله ما د دې دفتر یخه د زون په ساته باندې مخکې یوړو، او تقریبا یو میاشت مې کېږي چې ما خپل د مخکینۍ دندې نه استعفا ورکړې ده، ځکه یو سلسله ستونزې ما لرلې. هغه خپل د ماستري مخکې د تکمیل د تیزس د تکمیل او دفاع مې وه، او بعضې نور ملحوظات مو. نو په دغه کاري دوره کې ما مخکې در هغې نه که دغه زه د ښځو په صورت وم، ښځو چارو په ریاست کې وم، ایجاد د ښځو چارو ریاست دغه نوې مرحلې نه چې ما د ښځو چارو ریاست یا د مېرمنو د حقونو د بشري حقونو د پاره د زون په سطحه باندې کار کړی دی، تر دغه دمه پورې د دوی د پوهاوي په برخه کې، دوی ته د عدالت د لاسرسي په برخه کې، همدارنګه دوی ته د دوی د حقونو د تحقق دپاره د دې ملاتړ د متضررینو خصوصا د قرباني میرمنو نه، په مجموع کې د بشري حقوقو د متضررینو نه، یا هغه څوک چې د بشري حقوقو د نقض قربانیانو خپل په دې کاري دوره کې هغه کې د آزادۍ د بندیدو په ځایانو کې وي، هغه که په اجتماع کې و، په ټولنه کې متضرر شوي، په فامیلي کچه باندې دوی د ستونزو سره مخامخ شوي، فرند ورونو ته ټولو تما د دوی د بشري حقونو د تحقق لپاره دوی ته د عدالت لاسرسي په برخه کې، د عادلانه محاکمو د اصولو د تطبیق په برخه کې، همدارنګه په نورو مختلفو برخو کې، مثلا د شکنجې د منع په رابطه باندې ما خپلې هلې ځلې کړي دي، د قانون د حاکمیت لپاره، د قانون د دوګونی فرهنګ د تطبیق د مخنیوي لپاره، همدارنګه د کورنۍ تاوتریخوالي د کمښت لپاره د مختلفو لارو نه ما هم په خپل هغه د رسمي مسؤلیت په اساس باندې هلې ځلې کړي دي. او د دې نه وروسته زما اراده دا ده چې یو څه چې ما خپل په کاري دوره کې پیدا کړل، چې هغه اساس او منشأ د اکثرا ستونزو مشکلاتو ضعف د اقتصادي او د مالي نه خپلواکۍ د میرمنو، زه به په دې برخه کې ما خپل غږم پورته کړی دی. خو تنه هغه کسان چې بې سرپرسته فامیلونه دي، د جنګ قربانیان دي، د دوی دپاره دولت داسې یو میکانیزم رامنځته کړي تر څو د دوی ژوند، د دوی راتلونکي او د دوی کورنۍ هغه امراه د معیشت پکې تضمین شي، د دوی د اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار وکړي. او په مجموع کې میرمنې باید د اقتصادي لحاظه په اول قدم کې او د تعلیمي لحاظه پیاوړي شي، د دوی د اقتصادي او تعلیمي لحاظه پیاوړي شي، دوی کولی شي چې د ژوند په ټولو برخو کې دوی موافقه یې وځلي. او د دوی اقتصادي پیاوړتیا ډېره ضرور ده، نظر د دوی په استعدادونو باندې، نظر په پیداوار د منطقي، دوی ته باید د داسې کارونو زمینه مساعده شي. یعنی میرمنې زمونږ ډېرې شجاع دي، ډېرې متینې دي، ډېرې زحمت کشې دي. که لرو پرتو سیمو ته کله مونږ ورسو، اته نورستان ته، د همدانګراز ډېرو لرو پرتو سیمو ته، میرمنې ډېر هغه کارونه کوي چې د دوی هغه جسمي ظرافت هم تقاضا نه کوي. مونږ ته دوی په هغه کارونو باندې په ډېر متانت باندې بوختې دي، خپل د ژوند د پرمختګ لپاره. خو که دوی ته زمینه مساعده شي، دوی یو سیستم دی تیار شي، دوی کولی شي چې هم ځان دپاره خدمت وکړي، هم خپل کورنۍ دپاره، او هم د هېواد د پرمختګ دپاره دوی ما سره واقع شي. نو زما یوازینۍ هیله دا ده، او په دومه برخه کې د میرمنو لاسرسی عدالت ته، چې دا په لرو پرتو سیمو کې اگر چې دا لاره پرانیستل شوې ده، د دې دپاره مونږ چوکات لرو، خو دا لاره باید نور هم وغځېږي، نور هم پراخه شي، او اکثر ټولو میرمنو ته یو شان زمینه برابره شي، تر څو دوی هغه خپل حقه حقوقو ته لاسرسی ولري، عدالت ته لاسرسی پیدا کړي، د روغتیا حق ته، د تعلیم د حق نه برخمن شي، او د دې انساني کرامت ته درناوی وشي.
بله، ډیر ښه. اغلی حمیدی، که تاسو دار ته وایاست چې تاسو د ننګرهار سربیره نور کوم ولایتونو کې خپل دغه فعالیتونه کړی دي؟
البته ما خو مخکې اشاره وکړه چې زما کاري مسؤلیت هم د زون په کچه باندې، او ما په زون په سطح باندې تقریبا په دغه 3-5 اداري واحدونو کې، زه 8-9 اداري واحدونو ته نږدې نه تلیمه، او دا مې نږدې مستقیم لیدلي دي چې د ننګرهار شل ولسوالۍ ته زه تلیمه ټول ته ما سفرونه کړي دي. ما مخکې سیمه ییزه څارنه وویل د بشري حقونو د وضعیت د تثبیت لپاره، هغه کار همداسې و چې مونږ به تلو ساهو ته به هم د دوی ستونزې او مشکلات تثبیتول، او وروسته به هم کلتوري وار باندې ارګانونو سره شریکول. نورستان ولایت ته تلیمه، زه شرقي نورستان ته، غربي ته، او مرکزي ته، درې واړو ته.
بله،
نور ولایت ته ما ډېر سفرونه کړي دي، لغمان ولایت ته مې کړي.
په دې به خبرې وکړو ستاسې په سفرونو باندې چې کومو ځایونو ته مو د کومو دندو له لارې سفرونه کړي دي. یو اورېدونکی لرو، دی به اول راواخلو. السلام علیکم.
وعلیکم زمان زهیر یم، د زابل ولایت شمیزول ولسوالۍ.
اها، زهیر صاحب په خیر راغلی.
مننه ژوندۍ و چې مهرمانی خو ته سلام
علیکم. اها، وعلیکم السلام، مهرباني وکي.
هغه زما په تنه زنده ده، په دې مبارکه ته سلام.
د ټلیفون کرخه مو، د ټلیفون کرخه مو ظاهر سب ډیره زیاته خرابه ده، اړیکه یې پری شوله. بل اوریدونکو په کرخه ده، دی برا واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم جوړه،
په خیر اوسې، په خیر راغلې، مهرباني وکړه نوم دې راته وایا، د کوم ځای نه ماړی کنيولې؟
اسپتلا ستاده کده دې اډی کنيولې.
حشمت الله،
او څه خبره واده ده؟
خپ خبرونه مو د مخکخه خزي خبرونه ده درنو دوستانو تاثیر رادیو واوري او پس لاغینه چې پوي شوي چې د خبرونه موضوع څه ده بیا اړیکه ونیسي. یو بل اوریدونکو ده د بر وخلو. السلام علیکم. په خیر اوسې. په خیر راغلی. غږ د ډیر ټیټ ده. بیخی سی شو. نوم دی راته ووایه د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟ اها ګلالۍ سمسور په خیر راغلی د هلمند نه. وعلیکم السلام. اغلی ګلالۍ ډېر زیاته مننه. ښه پوښتنه مو وکړله، که څه هم دا پوښتنه یو څه ځواب شوې ده، خو دا به اغلی حمیدی ځان سره یادداشت کړي. یو بل اوریدونکی به راواخلو چې دی څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلی.
خیر ته ودنی خو سلام تا ته او تاسو قدرمنه مېلمانه خور حمیده خور د سلام اونې کېږي.
وعلیکم السلام. نو مڅه دې کوم ځای نه ماړی کني ولې؟
نجیب الله یم کونل نه تاسو سماس کېم.
نجیب الله له کونار څخه په خیر راغلی. مهرباني وکړئ پښتنه مور سره شریک کړئ.
زما د مېلمانه خور نه دا پښتنه ده، تا د تعلیم په برخه کې تا لکه تاسو د کور لکه څومره دغه موافقه وه، او بل ته چې د کوم ولایتونو د تلې د تا لکه سخت روه مونږ ورته ته زه تر یم نورستان ته او جلال آباد او ولسوالیو ته کوم وخت لکه کوم داسې دغه ولسوالیو چې په هغه کې تا د زنانو مشکلات ما کړي دي، او بل د بیا پښتو مداره ته کله د حکومت ته راغلي کې نه راغلي.
اها بله. اړیکه یې پرې شوله. مهرباني وکړئ اغلې حمیدی، په سر کې به د اغلې ګلالۍ سمسور پوښتنې ته ځواب ووایاست چې دا لکه چې خپرونه یې نه وه اوریدلې. وایي تاسې د آزادو ښځو لپاره مبارزه کړې ده، د هغو ښځو لپاره چې دوی په کور کې دي څه مو کړي دي؟
اکثرا کارونه لومړی کارونه زما په ساحه کې وو. هغه مېرمنې چې مثلا د نخارونو نوتې مېرمنې وې چې په دې کې ما یادونه وکړه چې تقریبا په ننګرهار کې د اصل ولسوالۍ ته ما ته پیل نه کړي، په دې کې لالپوري ولسوالۍ او د شینوارو ټولې ولسوالۍ شامل دي. مثلا خوګیانو ته همدارنګه فقط یوې چارک او تازه مستقیم نیم تلې، نورو ټولو ولسوالۍ ته ما نږدې نه. هلته ما د مېرمنو وضعیت لیدلی. ما چې خپلو تاسو پوښتنه مو وکړه چې مثلا یو ورور پوښتنه وکړه چې څنګه دي شوین دي چې ما هغه اقتصادي برخې ته اشاره وکړه.
بله.
د دوی سره ما لیدلې دي، د دوی ستونزې، د دوی مشکلات ما د نږدې نه اورېدلې دي. او زمونږ کارم یوازې په دې باندې متمرکز نه و چې مونږ بالفعل مراجعه د یو متضرر ته وګورو، یا د ښارونو کې د خویندو سره مخاطب اوسو، مخامخ اوسو. لرو پرتو سیمو ته مونږ تللي د بشرقونو د رضاکاران د لارې مونږ د دې ستونزې اورېدلې دي. دغه سره مونږ خپل یو ګروپ دلته لرو د مېرمنو، فعاله مېرمنو چې په هغې کې ټول مخکښه مېرمنې د زون په سطحه باندې شاملې دي، چې هم مطبوعاتي برخه کې هم ښوونیزه برخه کې سمخور د ستونزو سره مخامخ کېږي، د هغې مشکلاتو ته ماته مونږ رسیدګي کوو. نو همدارنګه ورور وویل چې مثلا ته کونړ ته، ما خپل خبرو کې وویل چې زه کونړ ته تللی ما څوکۍ ولسوالۍ ته، نارنج ته، نورګل ته، اسمار ته. همدارنګه اکثریت ولسوالۍ ته نړۍ ته تر دې ولسوالۍ پورې ما سفرونه کړي دي. لیدلې مې دي د کونړ ولسوالۍ خپل اسد آباد ښار ته، د کونړ د مابس نه ما په متداوم شکل باندې څارنه کړې ده. د هغې د خودسر ریاست سره پولیس پروګرامونه زمونږ ډېر تدلیلونه ډېر کارونه هلته مونږ ترسره کړي دي، چې اکثریت کونړیان ورونه او خویندې د دوی شهیدان دي. حتی د دوی د علماو شورا او د مېرمنو د ستونزو د حل دپاره هم لازم اقدامات او لازم طرحې په همه وخت و زمان هم د 2001 نه چې شروع ورته کړې ده. حتی دغه تقنینی اسناد چې جوړ شوي دي، په دې کې مونږ نظریات راټولول کړي دي، خپل نظریات هم پکې شریک کړي. مرکز ته هم د دوی غږ رسولی دی. د ټول ټاکنو په بهیر کې پاول کله چې 2000 کې اول ټول تاکنه وشي مخکې دا غي نه د دې ټول پروسو نه تارنه د تاکنه د رای ورکونې د ورځې نه د رای شمیرنې نه تر دا اوسني انتخاباتو پورې چې تر سره شو ام موږ د دې نه څارنه کړې د لغمان په مربوطاتو کې مخفل دومو انتخاباتو کې دولت چاته سفر کړی مثلا لیشن ته مې کړی دی د مومنداری ولسوالۍ ته مې کړی کونړ ولایت ته مې سفر کړی دی او نورستان ولایت ته چې کله زه تلیم ډېرو لورو سیمو ته چې خپله نورستانیان ورونه به پوهېږي چې د مرکز کې د اشتوي په نوم یو کلی دی چې ډېر لرې کلی دی هته منطقه کې خلک وایي چې دلته پیران وسلسته دی نو هغه چې کله ته ما سفرونه کړي د خویندو سره مې کتلي د خویندو ستودیو مې راوړي دي او هلته مې لیدلي دي چې د ورف د مخې د تقسیمات د کار مثلا د خویندو ورونو تر منځ په څه شکل شوی د خویندو اساسي ستونزې څه دي مشکلات څه دي اوس هم داسې سیمو ته ما سفرونه کړي دي چې هته اوس هم هلته خلک د تاریخ کې خو به مونږ استاد لوستی چې د کمونې اولیه په شان ځان لري هغه سیمو ته مې تللي مه او د خویندو ستونزې او مشکلات هم راوړي دي شریک کړم دی غږم دا غي د سوالې د تر یو ځی پورې تر یو اندازې پورې اقدامات هم تر سره شوي او زمونږ هیله امید هم دا ده تر هغه وخت پورې به مونږ مبارزه کوو تر څو چې هغه کوم موخه او هدف مونږ لرو د خویندو د حقونو د تحقق لپاره د انساني کرامت د درناوي لپاره او په مجموع کې د انساني ټولنې د رفاه پرمختګ لپاره مونږ به د دې ټولنې لپاره کار کوو او خدمت ورته کوو.
بله، تاسو د دې روزیاتو هلو ځلو یادونه وکړله، ستاسو په اند باندې، ستاسو په خپل نظر باندې، ستاسو دغه هلو ځلو د ښځو لپاره تر کومې کچې رنګ راوړی دی؟
البته رنګ راوړل خو به دا خو عمومي او دستجمعي ده، دا خبره مشترکه لاسته راوړنه نه ده. د ټولو هغه د خویندو ورونو چې د خویندو په وضعیت کې کوم تغییر چې راغلی دی فعلي شرایطو کې، لکه کومه یو مقطه کې چې مثلا د خویندو مبارزه یا د خویندو دپاره جایګه په قانوني چوکاټ کې د امان الله خان په وخت یا په اماني دوره کې جوړه شوه، د خویندو د پرمختګ دپاره د تعلیم په برخه کې، په اقتصادي پیاوړتیا کې، د لوړو زده کړو دپاره زمینه مساعده شوه. په دغه مرحله کې چې کومه په اول قدم کې موږ کوم حقوقي چوکاټ برابر شوی، قوانین نافذ شوي دي، د خویندو د ملاتړ دپاره په دې کې د ټولو خویندو په شمول باندې زه به نه وایم چې دا ټول کار ما کړی دی، مونږ هم هغه خپل فهم پکې ادا کړی دی، خپل د توان او د قدرت په عموم غږ پورته کړی دی، عموم ته په تلاش کړی دی. او کله چې د یو موضوع دپاره یو حقوقي چوکاټ برابرېږي، قانوني چوکاټ هغې دپاره برابرېږي، د هغې دپاره اوس سیستمونه جوړ شوي دي، ارګانونه فعالیت لري، مثلا مونږ اختصاصي محاکم لرو د محاکم چوکاټ کې، لکه فامیلی محکمه د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې محکمه، همدارنګه ډېری کمیسیونونه او ډېری کمیټې مونږ لرو، مثلا په ډېرو ارګانونو کې د جندر ریاستونه جوړ شوي دي، د جندر امریتونه جوړ شوي دي، د خویندو حضور مثلا په تعلیمي سکتور کې، همدارنګه د لوړو زده کړو ته د دوی لاره پیدا کول. اوس مونږ ګورو چې په لوړو پرتو سیمو کې خویندې فامیلونه دې ته لیوال دي چې د هغې اولاد د تعلیم وکړي، او تا اوس مونږ په دې ته په تلاش کې چې دغه موضوع خپل رئیس دولت چې راغلی و مونږ ورسره شریکه کړی ده، چې مونږ د لورو پرتو سیمو خویندو ته یو ځانګړي لیلیه ولرو تر څو دوی مثلا په ثانوي دوره کې ریشي دلته خپل زده کړې وکړي او لوړ زده کړو ته لاره پیدا کړي. نو دغه هغه خپله انساني اسو اندم کړی دی، او دا به نور هم جاري ساتو، خپل کوشش به کوو د دې خاورې او د دې سیمې د دې وطن د اولاد په مونږ باندې حق دی، هغه کوم زمونږ فردي مسؤلیت ایجابه ای، کوم چې رسمي مسؤلیت ایجابه ای، منډه او ترګه به کوو ورته. دا نو یې چې نور بس ته کفایت کوي، ځکه اړتیا د خویندو زیاته ده، ضرورت زیات دی، او زیات کار باید ورته وشي. دا لړۍ باید په هیڅ حالاتو کې مکه سیاسي نظامونه هم تغییر کړي، هر حالات راځي دغه لړۍ باید ونه درول شي، او د خویندو د پرمختګ دپاره هر تغییر چې راځي د هغې د پرمختګ دپاره باید زمینه مساعده یې او ژمنتیا هم ورته موجوده.
بله، یو بل اوریدونکی لرو، دی به هم راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خوجان تریم اسی
بخیر اوسې. بخیر راغلی، نوم راته وایست؟
نام احسان الله احسان، کوپل ولایت نه.
احسان الله احسان، مهرباني وکړئ پوښتنه مو راسره
شي. مهرباني، ما پوښتنه دا دی خرجان نه، چې دا بسیواته خزه دی پاره چې کورو مهرباني دې په حق را کوم 70 ګرام جوړ کړه دا کني ولا دا کنه.
څه ډول پروګرام، یعنی استا هدف څه دی، څه ډول پروګرام د څه لپاره؟
دا بسیواته خزه چې په کورونو کې څه سیوان مو څنګه لري، بیچارهای غریبانی وی
دیدی
گو دیپاره
د خوځو د خود کفا کېدو په برخه کې د هغو خوځو ډېر زیاته مننه احسان صاحب. اغلی حمیدی احسان الله احسان و دی وایي چې د هغو خوځو دپاره مو څه کړي دي چې دوی په کور کې دي، یعنی د دې لپاره چې دوی په ځان بسیا شي، کوم داسې پروګرام مو کله جوړ کړی دی او یا یې هم پلان لري؟
البته په دغه مکتب خو زه پروګرامونه خپل د بشري حقوقو کمیسیون مستقیما د دغه پروګرامونو د پرمختللو لپاره، ځکه نه دا د کومه انجو او نه کوم د امکانات لرل، مونته د میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره او د دوی د اقتصادي خپلواکۍ لپاره او اقتصادي بسیا کېدلو لپاره مونږه کوم شبکو کې لکه د میرمنو مثلا کاري ګروپ په هغه کې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې کمیسیون، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دغه قانون صرف هغه جزایي اړخ نه لري، البته په وقایوي برخه کې او په حمایتي برخه کې دا مخکې د دې نه چې ارتکاب د عمل وشي ډېر پړاوونه لري چې په هغې کې یو اقتصادي پیاوړتیا ده. دغه موضوعات مثلا د کار او ټولنیزو چارو ریاستونه چې د میرمنو د اقتصادي وضعیت د ښه والي دپاره هم په ښارونو کې کار کوي او هم په لرې پرتو سیمو کې د رفوي کارونه زمینه مساعده، مثلا په ځینو ځایونو کې چې موږ لیدلی دي چې هلته ګروپي نقضونه رامنځته شوي دي، او د دغه نقضونو اساس مثلا د تعلیم د حق نه ممانعت او د تحصیل د حق نه یا روغتیا حق ته لاسرسی، د دغه موضوع اساس موږ پیدا کړی، منشأ هم ورته پیدا کړی ده چې اقتصادي ضعف دی. دغه موضوعات موږ د کار او ټولنیزو چارو ریاستونو سره شریک کړي یا د قربانیانو د فامیلونو ستونزې، هغه بیا د یو نظر په استعدادونو او نظر په امکاناتو اماغه منطقه کې د یو ورفوی کار زمينه مساعده کړې خوند لپاره، مثلا باغچداري، مرغداري، مالداري، همدارنګه د دیتر څنګه د حياتي کورسونه او ځینې بعضي نورې د سوړې پروژې خصوصا د راستنیدونکو او د داخلي بيزه شو لپاره اقتصادي ضعف سره به د مخ او په نهایت کې زیانمنې کورنۍ وي. دوی به موږ یونیسیر دفتر ته معرفي کول، یونیسیر دفتر به دې وړو کاروبار زمينه مساعده ولا مثلا د $500 نه نیولې تر $1000 پورې، او دغه دوی ته به یو امکانات برابرول چې دوی هغه سرمایه دوران پیدا کړي او دوی د اقتصادي لحاظ بسیا شي، هم په کار باندې وګمارول شي، هم دوی ته به بیا ټرینینګ هم ورکول کېدل، لارښوونه به هم ورته کېدل، او دغه زمینه د کار باندې دوی ته مساعدېدله. نو دغه کارونه موږ خپل د کار په دوره کې هم کړي دي، او اوس هم دغه شبکې زمونږ فعال دي، د همدې شبکې وضعیت موږ لرو، او دغه کارونو ته په پسو دي موږ نظر په هغه امکاناتو د منطقي او نظر په خپلو هغه کوم ساحو ته چې موږ لاسرسی لرو دې ته به دوام ورکړو.
بله، ډېر ښه. ور به شو بل اوریدونکي ته. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم. تاسو درنه مننه تاسو ټول ژوند ته.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. نو مو څه دی؟
او په خیر دی. تاسو په تاسو کې مې د لغمان نه تاسو درنه مننه په خپل یو نظر.
اول مو نوم راته وایست. نو مو څه دی؟
فرید الله د لغمان.
حمید الله، مهرباني وکي.
فرید الله د لغمان.
اها، مهرباني.
وا پښتنه چې درنه مننه له چا سیمه چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دی، نو هلته دوی د ښځو د حقوقو ته د برخه کې، همدارنګه د ښځو ته عدالت د ښځو د لاسرسي برخه کې دوی څه کارونه کړي او کوم پروګرامونه لري او که نه لري. او یو نظر د دوی نه غواړم چې هغه ښځې چې خپلو حقوقو ته لاسرسی نه لري او عدالت ته لاسرسی نه لري، دوی څه په کار دي چې دوی خپل حقوقونه او عدالت ته لاسرسی پیدا کړي؟ ځکه چې وایي ایو خبر دا وی چې حق اخیستل کیږي نو ورکول کیږي، نه د دې پروګرام دی. مننه.
بله، خیر سي، مننه. میرا بني وکي اغلي حميدي.
ورو دې رخي نقطه ته اشاره وکړه، واقعا بعضي چې منګل ورو چې دولت هلته کاشي قدرت نه لري یا د دولت د حکومت نه وځي، دا غسي چې مونږ منګه قضايا لرو چې په نهایت کې مثلا د جنگ دی منګه ستونزې لرلې، مشکلات هم لرل، او اکثرا ما ویل چې د بشر حقوقو رضاکارانو یا د انساني حقوقو د رضاکارۍ لپاره د کار کولو خوشبختانه چې اوس افکار او اسخان دي تماده شوي دي، چې په یو سیمه کې یو ستوند او مشکل پیدا کیږي، اته دا سیمه یو مشر یا دغه د ولسی تړون شوراګانو دغه د لپاره ډیره ښه زمینه مفایده کړې ده چې بعضې ځایونو کې ځکه دغه د شوراګانو 50% ترکیب د میرمنو نه دی او 50% د نارینه نه دی. کله چې مثلا په دغه شوراګانو کې د ښځینه یو تر بل سره کښېني، خپل ستونزې بیانوي، خپل مشکلات بیا بیرته هغه نارینه ته انتقالیږي او د هغې سیمې نه نارینه بیا د تلیفون په ذریعه باندې دغه ستونزې او مشکلات د دولتي اراکینو سره د هغه ادارو سره چې د میرمنو حقونو د تحفظ دپاره کار کوي، تامین د عدالت او تامین د توازن دپاره کار کوي، د هغې سره شریکیږي او یو څه ناڅه د هغې د مشکلاتو دپاره ځینې اقدامات ترسره شوي دي. او په راتلونکي کې تر دې دمه خو هغه ساحې چې مثلا د دولت د حاکمیت نه لرې دي، میکانیزمونه تر دې دمه همدغه دي چې د دغه میکانیزمونه په استفادې باندې کومې شوراګانې چې ایجاد شوي دي د دغه شوراګانو سره ارتباطات دي، هغه شوراګان بیرته د ارګانونو سره مثلا د عدلي ارګانونو سره د ارتباط لري، د کشفي ادارو سره لري، د قضایي سره لري او خپله داسې ادارې چې مثلا تامین د عدالت دپاره هغه هم په دغه کړۍ کې یا په دغه زنجیر کې شامل دي، د هغې سره هم د دې اړیکې ارتباطات دي، لکه د ښځو چارو ریاستونه، لکه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د مدافع وکیلانو، د دفاع انجمن، د دې سره دا د تلیفون په ذریعه باندې د ستونزې او مشکلات شریکېږي او په یو نحوه باندې د هغې د ستونزو او مشکل د حل دپاره رسیدګي کېږي. او په راتلونکي کې پلان هم همدا دی چې باید په هغه سیمو کې چې په لرو پرتو سیمو کې ماته په دریمو واحدونو کې موږ اوناسیه کارمندانې ولرو، خصوصاً د جندر په برخه کې یا د میرمنو د مشکلاتو د اورېدو دپاره، د هغې د ستونزو د حل دپاره، د هغې پیسه کې تامین د عدالت دپاره موږ باید داسې یو څانګه یا شعبه ولرو چې لکه څنګه چې د قریجاتو مدیران دي، دغسې موږ یو میرمنه هم ولرو چې د ټولو قراو قصباتو سره د دې ارتباطات دي، د ملکانو سره د ارتباطاتو لري او د ملکانو د لارې هم خپل پیامونه ورسوي او هم بیرته د خلکو ستونزې او مشکلات واوري.
بلې،
دغه میکانیزمونه پیشنهاد شوي دي او موږ دې ته امیدواره یو چې په دې باندې به کار کېږي، لکه څنګه چې نورو اړخونو عملي جنبه پیدا کړې ده موږ به په دې برخه کې.
بلې،
ځکه ثاني رئیس د دولت دغه ژمنه وکړله چې په هیڅ وجه باندې به دا د میرمنو په حقونو باندې معامله نه کوي او د دوی د وضعیت د ښه والي لپاره به لا نور هم کار کوي.
بلې، یو بل اوریدونکی په کرښه لرو، دی براواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني وکئ نو مراته وایاست، کوم ځای نه ماړی کنیولې؟
ملنګ هم د کندهار سره.
مهرباني وکئ.
و دا غیر ملمنه سیمه دا پښتنه د سولې په باره کې کار کړی دی که نه دی کړی؟
د سولې لپاره یې کار کړی کنه؟ مننه، خیر سي. یو بل اوریدونکی هم لرو، دی به هم راوخلو بیا به راشو ځوابونو ته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څنګه ښه خوري؟
په خیر اوسې. په خیر راغلی، مهرباني وکئ نوم مو څه دی؟
منو خالد دی، د کابل.
اها، مهرباني، پوښتنه مو شریکه کړئ.
زما مور د سره غږیږي خبرې.
اه، مهرباني.
هلو ری، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی، نوم راته وایست؟
نوم یې مزدلفه ده.
اها، مهرباني، د تلیفون کرښه مو یو څه خرابه ده، لږ موضوع ته تغییر ورکړئ، بیا مهرباني وکړئ.
دا دې سیدان هغه می تانه دریم کال ده، خدا کنه پیسې راتلې نه غره کړی لري اسات کی.
بله،
اوس دای ما جنې لري اسات نه خوشاله يم، خدای دې وسره خو کی.
بله بله بله،
ولزر یو کوم تر سره وکړو.
دا ما ایوا کونډه میرمن و چې اړیکه یې نیولې و د همدغه کابل نه او د خپل ستونزو په اړه باندې ویلې. اوس که بیا هم راشو اغلی حمیدی ته، یو ورې مو د ښځو د ځان بسیاینې په اړه باندې پوښتنې کړې دي، ورنه خو بیا به هم یو پوښتنه په دې ډول باندې در سره شریک کړو چې کومې ښځې چې کونډې دي او ډیر د کارتون هم نه لري، هغو د پاره ستاسې په نظر باندې څه کار په شبې وي که څه هم تاسې ننګرهار کې اوسېږئ؟
البته ما مخکې دې ته اشاره وکړه چې د کندو یا د اول خو به د ملنګ ورور پوښتنه راولو چې د خاندار نه پوښتنه وکړله چې مونږ ستاسو اجازه ایسي
بله
خپرونې د اصولو سره په مغایرت کې نه یې؟
بله بله مهرباني وکړئ. بله و مهرباني.
واقعا د سولې پروسه ډېره ده. دا خبره په دغه وختونو کې یو په عمومي مبحث باندې یو بحث باندې تبدیل شوی او یو په ملي بحث باندې دا موضوع تبدیله شوه وه مخکې د کرونا د موضوع نه، او دې ته ټولو خلکو خپل نظریات لرل. مونږ هم د میرمنو سره خبرې اترې هم کړې وې په دې برخه کې، د قربانیانو د فامیلونو سره هم خبرې کړې وې په دې برخه کې، پوهاوی دایر کړی او مخکې د دې نه چې خبرې ترسره شي نظریات هم راټول کړي دي. ځکه سوله د سولې اصلي مالکین افغان ولس دی، قرباني افغان ولس ورکړی دی، او بیا په خاصه توګه هغه میرمنې چې متضرره شوي دي. د دوی غږ مونږ اخیستی دی، تر مرکز پورې هم رسولی دی، د افغان ښځو شبکې د لارې، د نورو شبکو د لارې، او خپله ما سره ناز کنفرنسونو کې چې په مرکزي کچه باندې دایر شوي دي، دا پیامونه ما رسولي دي چې افغانستان مثلا میرمنې د سولې نه مخکې په کوم حالت کې وي، د سولې په جریان کې په کوم حالت کې دي، او غوښتنې چې دي او د ولس غوښتنه چې ده همدارنګه، او د سولې نه وروسته به دوی څه غوښتنې لري چې هغه د دوی د حقونو تضمین او د دوی د وضعیت پرمختګ او د دوی د ژوند تضمین. او اکثرا خویندې زمونږ سوله د داسې ادرسونو نه او خویندې ورونه غوښتله چې هغه باید معلوم ادرسونه وي او هغه افغان ولس ته ژمن ادرسونه وي. هغه کسان وي چې دوی مثلا د همیش خپلې غوښتنې او خپل اهداف ته ځان د مسالمت امیزې طریقې نه رسولی دی، نو د دوی غوښتنه دا وه چې مرکزیان یا تیم د مرکو کې باید همدغه کسان شامل وي او د دوی اواز ورسوي. دا د هغې ورور او پاتې شه د کونډې مېرمن چې ویل چې زه د کرونا نه خدای دې وکړي چې د کابل مسؤلینو دا خبره اورېدلې، ځکه په ننګرهار ولایت کې د ننګرهار د ولایت مقام او شخصي والي په ابتکار باندې یو صندوق کېښودل چې د کرونا فان په نوم باندې، چې دې ته اکثریت هېوادوالو چاته ډېر کمې مرسته رسېدله، خپل مرسته یې وکړله، ډېر قوي تدابیر نیول شوي، او د دې پروسې په ننګرهار ولایت کې ډېر ښه مدیریت روان دی. حتی د بېوزله او بې بدعته فامیلونو سره د مرستې د هغې لیستونه راټولول، او ځینې ولسوالیو بیا لکه د کامې ولسوالۍ خپله قومي مشرانو دا ژمنه او تعود کړی دی چې د دې دي هغه کم چې پانګوال دي چې مونږ خپله د دې ولسوالۍ مشکلاتو ته مونږ خپله رسیدګي کوو، خپله مستحق فامیلونه مونږ تثبیتوو، او د دولت یعنی حکومت د دې ولسوالۍ نه بیخي خلاص دی. نو ځینو ځایونو کې دغه څه خودجوشه اقدامات هم شوي، خدای دې وکړي چې په کابل ولایت کې هم دا کار شوی، او د دغه خور غږ یې اورېدلی زمونږ او دوی ته رسېدګي وکړي. زمن کې تاسو کونډو میرمنو دپاره یا هغه خصوصاً هغه میرمنې چې مثلا توان د کار ونه لري، اوس خو فعلي هغه موجوده تګلاره خو همدغه ده چې دوی ته کتابچه ورکوي، د معلمینو د شهیدانو د امتیاز کتابچه، دا هغه کتابچې په رویت باندې یو مبلغ دوی ته ورکول کېږي. خو دا بسیا مونږ نه بولو، ځکه دغه فامیلونه ډېر د ستونزو سره مخامخ دي، ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي. د دوی دپاره باید داسې کار ترسره شي یا داسې امکانات برابر شي، یا څوک چې د کار نیرو لري هغې ته د کار زمینه، او چې د کار نیرو نه لري د هغې باید ملاتړ وشي، د هغې حمایت وشي، امرار د ژوند دپاره یا د ژوند د استمرار دپاره د دوی سره باید مرسته وشي، همکاري وشي، او د دولت په کچه په ملي کچه باندې دوی ته یو تګلاره برابره شي، امکانات ورته برابر شي. خوش که دا د ملک ارامه شوه او دغه جنګ د ناخوالو سره نه مونږ خلاص شو، انشاءالله دا کار به کېږي، توجه به ورته کېږي. او زمونږ خو غوښتنه همدا ده، دا غږ او دا پیام خو مونږ رسولی دی، او عملي کېدو ته مونږ انتظار لرو چې دغه عملي شي، او دغه څه خویندې چې هغه بېوزله خویندې دي، بېوزله فامیلونه دي، د دوی ستونزې د دوی مشکلات حل شي. ځکه که دا ستونزې حل نه شي، دا مشکلات حل
نه شي،
بله داسې یو حلقه جوړېږي چې هغه به نور ناورینونه راوپاري بیا په دې هېواد کې او په دې خاوره کې.
اها، یو اوریدونکی لرو، دی برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. د دغه ورور اړیکه پرې شوله. بل یو اوریدونکی برا واخلو. السلام علیکم. فکر کوم چې تخنیکی ستونزه به یې د اوریدونکو اړیکې پرې کېږي. از ما غواړی سلامونه.
سلام سلام ته علیکم سلام او زمي جبرخیل خورتات سلام او درنه ملمنه ته خوږه کې چیرې وګرځوم
په خیر اوسې په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني وکړئ نو مراته وایست
خوشاله اوسې نو مې جمردین هیوادمن جبرخیل ته نهرهار سهم
اها جابر خیل سپ په خیر راغلی مهرباني وکړئ د اغلی حمیدینه خپل پښتني مطرح کړئ
ډیر مننه یو خدای پښتنه تر لرم حمید سپنا څنګه دا چې د تر اوسه پورې کوم نن غوونه سره مخ شوی کنه یعنی د چا له خوا تحلیل شوی د کوم تحلیل شوی د کوم دلیل له خوا نه تحلیل شوی او بل دا چې د ډیر سره په کور د چا حمایت د زیات او چا تر اوسه پورې د تشویق کړی چې د مبارزه وکړي نو د خزه په وړاندې
بله و ډیره زیاته مننه جبار خیل صاحب یو بل اوریدونکی دی دی به هم را واخلو بیا به راشو ځوابونو ته السلام علیکم
وعلیکم السلام صادق خوجوړه خیر ته
په خیر اوسې په خیر راغلی خبرونه ته نو مو څه دی د کوم ځینه ماړی کني ولی
ملا اختر محمد دی د بلخ ولایت نسای سره اړیکه
نیولې میرا باندې وکي مولا صاحب
دا غره خوښه دې مل مجلس خمه دا پښتنه دا چې دا دیوای لازمي حق او حقوق دا حق او حقوق به ډیر معتبر وي او کبه دا خلکو زامن چې په شان
د دغه ورور اړیکه پری شولا پونو شو چې څه یې ویل خو بیا به را شو د جبر خیل سپ پښتنو ته اول دا چې ستاسو په وړاندې لوی ننګونه څه واستاسو د فعالیتونو په وړاندې حتی کې دي شي د تعلیم د تحصیل د دورې نه هم وایست چې ستاسو په وړاندې څه ننګونه و او چا ډیر لا تاسو نه حمایت وکړ دغه پښتنه چې چا لا تاسو نه ډیر حمایت وکړ زمنګ ورور نجیب الله کونړ نه چې اړیکه نیولې و د هم کړي و مهرباني وکړي اغلی حمیدی زه خپل
سلام او درناوی وړاندې کوم ډیر ښه نقطې ته اشاره وکړه او هغه په دې سیمه کې ځوان کوي پیږي چې د انساني حقوقو د لپاره مبارزه او تامین د عدالت د لپاره مبارزه د اتمن ننګاونه او چالشونه سره به مخامخ کیږي سره او دا چالشونه په هغه وخت کې نو چې زما د کار مو معنی شي ځکه دلته